سلام د خبرونو سره ټکی. پاکستان پر افغان حکومت تور لګولی چې د کونړ باندې د حملو په غبرګون له حد زیات غبرګون ښودلی دی. د کورنۍ چارو وزارت اندېښنه لري چې له 2014 میلادي کال وروسته به د مخدره موادو تولید زیات شي. اوس هم پوره خبرونه. پاکستان افغانستان تورن کړ چې پر کونړ د راکټي حملو په اړه له حد زیات جدي غبرګون ښودلی دی. وروسته له هغې چې د پاکستان له خاورې د کونړ پر سرحدي سیمې یو ځل بیا راکټي حملې وشوې، افغانستان په کوټه کې د پاکستان د پوځ په یو تمرین د افغانستان د 11 افسرانو ګډون لغوه کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند اعزاز احمد چودري فرانس پریس اژانس ته ویلي، موږ په دې باور یو چې افغانستان د یوې وړې مسالې په وړاندې زیات عکس العمل ښودلی دی. د کونړ چارواکي وایي چې د دوشنبې او سې شنبې په ورځو کې د پاکستان له خاورې پر کونړ 50 توغندي وشتل شوی چې خلکو ته مالی زیانونه اړولې دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت اندېښنه ښکاره کوي چې له 2014 میلادي کال وروسته به په دې هیواد کې د مخدره موادو تولید او قاچاق ډیر شي. له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د کورنۍ چارو وزارت مرستیال باز محمد احمدی نن په یو خبري غونډه کې وویل چې نړیواله ټولنه په دې وروستیو کې له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې لیوالتیا نه ښکاره کوي.
اگر دوستای مبین دلی مرا در عرصه محوه کمک نکنه تولید
دی وی کچری نړیوال دوستان لمون سره د کوکنارو په لمنځوړلو کې مرسته ونکړي، تولید هم نه راکمیږي او دا به د دې لامل شي چې د قاچاق کچه هم په هیواد کې لوړ شي. له بده مرغه په دې وختو کې د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې پاملرنې کمیږي او ځینې اندېښنې شته چې ګواکې له 2014 میلادي کال وروسته به دا همکاري نوري هم کمی شي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې د پولیسو ظرفیت کم بولي او وایي چې په ټول هیواد کې د مخدره موادو مبارزه قوي ځواک ته اړتیا لري. په کابل کې یو سازمان د مظاهرو په جوړولو سره د نړۍ له عالمانو وغوښتل چې په افغانستان کې د رواني جګړې په وړاندې د فتوا صادره کړي. د متحدو افغانانو په نوم د یوې شورا غړو په هغې مظاهره کې چې له دارلمان ماڼۍ یې پیل او د ملي شورا د ودانۍ تر مخې ورسوله، افغانستان دې ژوندی وي شعارونه ورکول. مظاهرهچیانو د نړۍ د عالمانو د فتوا تر څنګ له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې له جګړې او مخالفت لاس واخلي. او د بلخ چارواکي د دې ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې د دریو ښوونکو د وژل کېدو خبر ورکوي. په دولت آباد ولسوالۍ کې یو مسؤل چارواکي د نوم د نه اخیستلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونکو تیر شپه د یادې ولسوالۍ په سرخ ګنبد کلی کې وژل شوی دی. د دې خبره د دې وژنې علت تر اوسه نه دی څرګند، خو په دې اړه پلټنې روانې دي. کورنۍ خبرونه هم دمرو، بهرنۍ خبرونه له احمد شیبر څخه ووري.
ازادي رادیو خبرونه اوري. د لومړي ځل لپاره امریکایي بم غورځونکو الوتکو په جنوبي کوریا کې داسې تمرینات ترسره کړل چې داسې یې وکړي. امریکایي پوځیان وایي چې دوه بي دوه بم غورځونکو الوتکې د میسوري له ایالته نن جنوبي کوریا ته والوتې او هلته یې هدف په مصنوعي بمونو وویشت. د امریکا په بیان کې ویل شوي دي چې دا د امریکا له پوځي اډې تر جنوبي کوریا پورې یو الوتنه وه چې نږدې 1000 کیلومتره واټن دی. د جنوبي کوریا خبري اژانس یون هاپ رپورټ ورکړ چې دا د امریکا او جنوبي کوریا د پوځي تمریناتو یو برخه وه. پر دغو تمریناتو پیونګ یانګ غوسه شوی او پرون یې خبرداری ورکړ چې هر شیبه د جګړې د پیلېدو امکان شته. په باکو کې د ایران سفارت وایي تهران د ناګورنو قرباغ په بیلتون غشتون کې سیمه کې په تالی شبه له راډیوي خپرونو سره سروکار نه لري. د ردېدلو دا خبره پرون خپره شوه او د تالیشتستان ژغ راډیوي خپرونه د مارچ په 6مه پیل شوې ده. په ناګورنو قرباغ کې اکثر ارمنیان ژوند کوي. د ارمنستان رسنۍ تیره اونۍ رپورټ ورکړ چې د دې راډیو هدف په آذربایجان کې د تالیش اقلیت حمایت دی. تالیش اکثر په آذربایجان او ایران کې ژوند کوي او په فارسي لهجه چغیږي. تیر کال په باکو کې د تالیش ژغ خپلواکې ورځپاڼې مسؤول مدیر په دې تور ونیول شو چې هیروین ورسره و. هلال مامدیف بیا وروسته په فرقهي دینی او نژادي تعصبونو تورن شو. د بشري حقونو ډلې وایي چې دغه تورونه سیاسي انګیزه لري. د جنوبی افریقا په خوانی ولسمشر نیلسن منډیلا د سجو د ناروغي له کبله پر وختون کې بستر شو. دا اعلان نن د ولسمشر جیکوب زوما دفتر وکړ او وی ویل منډیلا بیگانه وخت بستر شو، خو په دې برخه کې نور توضیحات نه دی ورکړي. څلور نوي کلن منډیلا په دسمبر کې هم د دریو اونیو په مخه د سجو د ناروغي لپاره بستر شوی وو او د تریخي عملیات یې وشو. د نژادي تبیس زد دغه فعال په 1990 کال کې وروسته تر 20 کاله بند له زندانه خوشې شو او بیا په 1994 کال کې په جنوبي افریقا کې د لومړنیو عمومي انتخاباتو په ترڅ کې ولسمشر شو. په نړۍ کې د منډیلا د دې لپاره ډېر درناوی کیږي چې په جنوبي افریقا کې د اکثریت تورانو او اقلیت سپین پوستو ترمنځ روغه جوړه وکړه. په قبرس کې بانکونو له نږدې دوو اونیو وروسته چې په دغه هیواد کې اقتصادي بحران پیل شوی پرانستل شول. د مارچ په 14مه اکثر بانکي حسابونه کنګل شول څو د نړیوالو پورونو د لنجمنې قضیې د ورکړې پر سر د خبرو پر مهال د پیسو د ایستلو مخه ونیول شي. نن سهار وختي د بانکونو مخې ته کتارونه جوړ شوي وو او وسلوال کسان د بانکونو بهر د شخړو د مخنیوي لپاره درېدلي دي. د پیسو پر ایستلو هم سخت محدودیتونه وضع شوي دي. یو تن د ورځې تر 300 یورو ډېرې پیسې نشته ایستلی، چیکونه نشي اخیستلی او له قبرسه بهر خلک د قبرس په کریډیټ کارتونو پیسې نشته ایستلی. دا بندیزونه له نړیوالو د 10 میلیارد یورو پور د ترلاسه کولو لپاره لګول شوي دي. قبرس له نړیوالو سره د دوشنبې په ورځ موافقه وکړه چې په بانکي سیستم کې به د پور د ترلاسه کولو لپاره سمون راولي. همداراز قبرس پر هغو کسانو چې په بانک کې تر 1 لک یورو ډېرې پیسې لري مالیه وضع کړې ده او دغه کسان به د خپلو پیسو لویه برخه له لاسه ورکړي. نړیوال بانک وایي د خوراکي موادو بیې که څه هم د 6 میاشتې مخکې پرتله چې تر ټولو لوړې اندازې ته رسېدلې وي راټیټې شوي، خو لا هم ډېرې اوچتې دي. د نړیوال بانک رپورټ چې پرون خپور شو همداراز یادونه کوي چې د خوراکي موادو د لوړو بیو دوام د نړۍ بېوزلې خلک د خوارځواکي خواته بیایي او اړ باسي چې د خپلو کورنیو د مړولو لپاره ارزانه او بې انرژي خواړه واخلي. رپورټ زیاتوي چې تر 2013 میلادي کال به د ټولې نړۍ په لویانو کې له حده زیاتو چاغو کسانو شمیر له 2 میلیارده او د عادي چاغو شمیر له 1 میلیارده واوړي. په رپورټ کې یادونه شوې چې د خوراکي موادو بیې د 2012 میلادي کال د اګست میاشتې په پرتله چې هیڅ کله یې ساری نه و لیدل شوی د روان کال په فبروري میاشت کې په 100 کې یوازې 9 ټیټې شوې. اوس هم ستاسو پام د افغانستان د څو مهمو ښارونو د هوا حالاتو ته راګرځوم.
قدر منوریدونکو السلام علیکم. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د راپور لمخې د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالاتو اټکل ته راغلی. په کابل کې به د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټې و د اسماني هم نیمه ورځ اټکل شوې. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټې نه ښودل شوې، اسماني لمرین دی. په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټې 15 چې اسمان دلته نیمه ورځ دی. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 19 ښودل شوې، ټیټې هم 14 اسماني برګ دی. او په جلال آباد کې د تودوخې لوړ درجه 26 ټیټې 14 چې اسمانه زای زای وریز لري. تر بیا.
د آزادۍ په سپور کې
در امواج آزادۍ
شنونده های عزیز رادیو آزادی به بخش دوم برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. این برنامه در امواج آزادی به نقش زعامت در نظام سازی تخصیص داده شده. مهمان های برنامه محترم داوود سلطانزوی کارشناس مسائل سیاسی در بخش نخستی برنامه با ما بودند و محترم امیدالله فاروقی سخنگوی حزب حق و عدالت افغانستان، محترم اشین کیکر روخیل عضو ولسی جرگه افغانستان و محترم سردار محمد رحیمی سخنگوی جبهه ملی افغانستان مهمان این برنامه هستند. اونا در مورد موضوع بحث این برنامه صحبت کرده به سوالات شنونده های رادیو آزادی پاسخ میدن. محترم شینکای کروخیل عضو ولسی جرگه افغانستان، شما در بخش نخست برنامه شنیدین که زعامت ده آینده افغانستان چه خصوصیات باید داشته باشه و چی دشواری های دی عرصه وجود داره. شما چی تصور میکنین؟ چی باید شود تا از اینمی بنبست از حالت فعلی ما بیرون برایم و افغانستان بالاخره زعامت را که واقعا مستحقش است بعد از 30 سال جنگ به امو زعامت برسه و رهبرهایی را داشته باشه که به خاطر منافع اولیای کشورشان کار میکنن و با مو استقامت کاملا تمام نیرو و توانمندی خود متمرکز بسازن؟ بفرمایید.
خب رازو پدې کې چې د افغانستان راتلونکي زعامت څنګه وشي او څنګه جوړ شي، دا زما په اند باندې یو داسې خپل فعلی حکومت پر راتلونکي انتخابات لپاره خپل نمائندګي بس لا خپل رول ولوبوي او په دغه رول لوبولو کې بجای دې چې مثلا ان داسې فرصت ټول خلکو ته ورکړي تر څو پوری هغه واقعي رهبری هغه کسان سي د دې ورته لري مثلا دغه فرصت ورته ورکول سي چې رامنځته شي، باید مداخله ونه لري بلکې زمینه سازي وکړي. فعلي حکومت چې د دې خصوصا رئیس جمهور چې تقریبا د لاس کاله به پوره کیږي او افغانستان د ویاړ افتخار ته وبخښه، باید د راتلونکي زحمت لپاره باید ځانګړي هلې ځلې وکړي. د داسې یو ټیم جوړول سي ځکه چې په افغانستان کې اوس فکر کوم چې شخص ته رای ورکول به ډېره ستونزمنه وي، بهتره وي چې د یو ټیم جوړول او هغو ته دغه فرصت ورکول تر څو پورې خلک وپېژني او بدون د کوم ویرې او ډار نه وکړای سي خپل ځان ظاهره کړي او خپل اهداف روښانه کړي. باید دوی سره پوره همکاري وسي ځکه چې یو تعداد کسان له دې نه هم ویره لري چې ګویا فعلي حکومت شاید ځینې ستونزې پراتلونکي ورته ولاړې کړي، یا مثلا دغه فرصت ورته ونه کړای سي تر څو پورې، یا مثلا په دې باور نه دي چې که موږ چېرې کاندید هم څوک کېدای سي مثلا زندرغلۍ صورت ومي او ونه کړای سي چې مثلا دوی پسله انتخابات وګټي. نو دا ډېر مهم ده چې د فعلي حکومت دغه ډاډ باید ورته ورکړي خلکو ته، او بلکې همکاري هم وکړي مثلا تر څو پورې ښه ټیمونه مؤسس سي. دوم دا مهمه دا ده چې مثلا د فرانسې خلق خصوصا مدني ټولنه، سیاست مداران او احزاب د دې مسؤلیت احساس وکړي چې دوی هم د افغانستان د راتلونکي لپاره مسؤلیت لري. باید بې تفاوته پاتې نه شي او د انتظار ونه کړي چې بل څوک دوی ته دا کار وکړي، بلکې دوی لاس په کار شي، او خصوصا د یو ټیم په جوړولو او د هڅولو په خاطر باندې باید دوی کار وکړي. نور هغه سیاست مداران چې همیشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي، باید هغوی ته دا فرصت ورنه کړای سي، بلکې هغه څوک چې ملي انګیزه، ملي فکر لري او د افغانستان حالت بهتري ته وړي او کوم لاسته راوړنې چې په دغه یو لسیزه کې موږ درلودلې دا نور هم پیاوړي سي، او هغه کبوتیانې چې درلودي هغه نیمګړتیاوې چې وي دغه پوره کولو لپاره باید ځینې هلې ځلې او لارې ولټول سي. او بل داسې خلک هم احساس مسؤلیت وکړي ځکه چې خلک باید په انتخاباتو کې ونډه واخلي، بې تفاوته پاتې نه شي. د افغانستان راتلونکي دوی رایې پورې مربوطه او دغه رایه به ډېر مسؤلانه باید استعمال.
تشکر صاحب. فاروقی صاحب، معمولا در اکثر کشورهای جهان احزاب سیاسی، رهبرهای سیاسی و حکومتی در سه تربیه رهبرهای آینده کشورشان و احزابشان کار میکنند. شما فاروقی صاحب از او جایی که هم در حکومت افغانستان سهم داشتین و هم اکنون در تحرکات سیاسی افغانستان سهیم هستین و فعال هستین، آیا هم چو کار در افغانستان شده به خاطر از این که برای آینده از بین جوان ها، از بین کسایی که واقعا استعداد دارن، علاقمندی دارن و عشق دارن به کشورشان کار شده باشه برای از این که رهبرهای آینده افغانستان تربیه شوند تا در آینده جای خود در سیستم سیاسی افغانستان پیدا کنن و بگیرن؟
بسیار تشکر. به فکر بکنم اگر ما شما یک مقدار به تاریخ افغانستان بریم، حداقل در جریان 100 سال اخیر که بحث زعامت و حاکمیت های ملی مطرح شده در مشروط خواهی اول و در مشروط خواهی دوم، بعد هم در دوره دموکراسی که متاسفانه به تحقق نرسید بنابر عدم رعایت اصول دموکراتیک، پاس نشدن قانون احزاب، ناکامی ها و مشکلاتی که مواجه شد، و بالاخره در جریان 10 سال اخیر که ما یک بار دیگه شاهد تداوم این بحث ها هستیم که نقش ملت در تعیین زعامت و در تثبیت زعامت و در به وجود آوردن زعامت بسیار در این نظام ها واقعا اساس بحث هست. متاسفانه با چالش های بسیار جدی مواجه بودیم. ما یک تعداد همیشه دعا میکنیم، همیشه بسیار آرزومندی میکنیم، بسیار صحبت میکنیم، گپ میزنیم، ولیکن شما میفهمین که بحث هایی که افغانستان و کشور ما، ملت ما در شرایط موجود با او مواجه هستن، تنها با این بحث ها فکر نکنم که بتانیم ما به او آرزومندی های برسیم که واقعا بیرون کشیدن افغانستان به عنوان یک کشوری که دچار چالش های بسیار جدی هست از این موج طوفان حوادث به بیرون کردن همو زعامت را که لازم داره ما همو ادای دین کرده باشیم برای ساختاری تو یک زعامت. من با شما موافق هستم که نقش احزاب سیاسی، نقش جامعه مدنی، نقش دولت ها، نقش تمام همو ستون های مختلف در نظام و نقش ملت در ساختن زعامت بسیار عمده هست. شما ببینید در کشورهایی که اونجا واقعا زعما و شخصیت های ملی تبارز کردن و اونا تانستن نقش بهینه خود در استقامت دادن ملت و در تثبیت و تشخیص و نهادی نکردن ارزش های ملی بازی بکنن، اینها در واقع جایگاه ملی داشتن و اونا تحت حمایت و تحت نظارت و تحت مراقبت بسیار جدی ملت های خود به این آرزومندی ها و به این مسئولیت ها دست یافتن. شخصیت های مثل بیشتر نام از جناب ماندیلا برده شده است. مارتین لوتر کینگ به عنوان یک شخصیت ملی در ایالات متحده آمریکا، جورج واشنگتن یا ابراهیم لینکن یا شخصیت های مماثل از اینا در افغانستان و در کشورهای همسایه ما، مهاتما گاندی و مثل از اینا، شخصیت هایی که تانستن اونا در استقامت دادن ارزش های ملی خود نقش را چی در زعامت ملی و چی هم در زعامت جنبش های روشن فکری و جنبش های مدنی بازی بکنن، اینا همه در واقع عمو توانایی هایشان حمایت و نظارت و کنترل ملت پشتشان بوده. من فکر میکنم در این راستا نقش ملت و نقش نهادها نهایت با اهمیت است. ما با تاسف در شرایط موجود افغانستان، اگر از لحاظ تئوری بحث میکنیم برای آینده افغانستان، من فکر میکنم بحث یک مقدار عمیق‌تر و وسیع‌تر هست، ولیکن اگر در رابطه به حالت موجودی که ما امروز قرار داریم و ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان و جلوگیری از حالت‌های بی‌ثباتی و آشفتگی‌های اجتماعی با او مواجه هستیم، در این مرحله تثبیت کردن و تعیین کردن نقش زعامت و یا به وجود آوردن این زعامت، من فکر میکنم که مستلزم کارهای بسیار جدی هست که افغانها در این مرحله بسیار حساس تاریخشان از مرحله بی التفاتی و بی تفاوتی باید بیرون شوند و به بحث‌های آرمانی دیگه نپردازند. واقعیت‌ها را باید جدا مد نظر بگیرند. آنچه که به عنوان ظرفیت‌های ملی ما داریم و به عنوان توانایی‌هایی که بیرون از افغانستان بر ما مساعد است، در نتیجه رابطه‌ای که امروز افغانستان الحمدلله ایجاد کرده در جریان 10 سال اخیر، به عنوان ظرفیت‌هایی که در اختیار ملت افغانستان در بیرون و توسط خارجی‌ها میتونه به شکل مؤثر و به شکل مثبت در اختیار ما قرار بگیره، از اینا استفاده بکنیم و مدیریتی بحث ها مستلزم کار جمعی است و این کارها به شکل انفرادی و به شکل پراگنده متاسفانه نتایج مطلوب نداشته. در گذشته هم شخصیت های بسیاری تلاش ها را کردن، ولیکن من فکر می کنم برای پرداختن به مسائل سیاسی اجتماعی به ابزار قرن 21 باید ما متوسل شیم. سو ابزار ایجاد کردن نهادها و حلقات سیاسی هست که ما باید اونا را به شکل بسیار شفاف، پاک، مبتنی بر قانون و مبتنی بر همین نیازهای امروز باید اونا را بسازیم و اونا را توجیه کنیم به خاطر تعیین زعامت و به خاطر تامین آرزومندی های
مردم. تشکر فاروق. محترم کاروخیل، شاید مخکې داسې بحث وشو په دغه خپرونې په لومړۍ برخه کې چې 12 کاله ډېر وخت دی، یعنې کولی شي چې یو ملت ځان سنبال کړي د دې مشکلاتو نه راووزي. افغانستان همیشه دا وایي چې 13 کاله جنګ و، مګر هغه سلطان زوی صاحب تاسې هم ورته اشاره وکړه، 12 کاله ډېر وخت دی که یو سړی وغواړي چې ځان جوړ کړي، نظام جوړ کړي، صحیح مشران وټاکي، نو افغانانو نه وخت تېرېږي، ضایع کېږي. او بیا وروسته شکایتونه هم ډېر زیات دي. هره ورځ چې ګورو موږ په تلویزیونونو کې، راډیوګانو کې، همدا شکایت کوو چې حکومت داسې دی، او په حکومت کې اداري فساد دی، په حکومت کې کار، یعنی صداقت نشته دی او شفافیت نشته دی، کار اهل کار ته نه سپارل کېږي. مګر وخت چې بیا د رایو خبره شي، د صندوقونو بېرته چې ګورو، بیا ما په اصطلاح شوه ما کاسه ده بېرته، یعنې هغه کسان چې پاک کسان دي، هغوی دپاره رای نه ورکول کېږي. یو زورمند، یو واکمن، یا جنګ سالار، هر نوم چې ورکوي، هغوی بیا بېرته حاکمان شي. نو د دې لپاره باید څه وشي ستاسې په نظر؟ چې ستاسې اول غواړو ستاسې نظر باندې ځان پوه کړو چې دا د خلکو نه پوهاوی دی یا نه خبرتیا ده چې دوی وخت د صندوقونو ته ځي، هغه کوم رسالت چې د دوی دی هغه نه په ځای کوي، یا خپله وظیفه، یا هغه دین چې ور په غاړه دی د ملي ګټو او د وطن په مقابل کې، هغه نه عملي کوي، او که زمینه ورته نه مساعده شوي، او یا خلک بې تفاوته دي په مجموع کې. ستاسې نظر څه دی؟
اصلا خب کومه تجربه چې زه خپل هم لرم د دوه دورو د انتخابات څنګه ولسی جرګه، لوی مشکل دا ده چې اصلا نړیوال هم آمدرنګ زمونږ حکومت هم د خلکو په پوخاوي کې از هغه څنګه چې انتظار درلوده هلې ځلې ونه کړې، او پروګرامونه نه درلوده چې خلک په داسې مسایلو باندې آګاه شي. تاسې باور وکړئ چې دوه کاله مخکې مې چې د ولسي جرګې انتخابات و، خپلو کاندیدانو داسې یو غلط پیغام خپلو خلکو ته ورکولو چې هغه بېچارګان نه پوهېده. تا په دې باور ته ویل چې دغه کار څه کوي، په سل افغانۍ خرڅ کوه، ماته رایې راکوه، یو عقل یو سلګو ته کول چې په خپل جیب کې ولري. نو فکر وکړه چې موږ د خلکو معصومیت له بېخبرۍ نه دومره غلطه ګټه کاندیدانو واخیستله چې دوی په معصومو رایې باندې دوی لاړ سو وکیلان سو. خو متاسفانه چې دا د افغانستان لپاره یو لوی خیانت و صورت عمومل. نو یو خو د خلکو بېخبري همدارنګه زموږ تعلیمي کچه ډېره ټیټه ده، او حتی زموږ په تعلیمي نصاب کې داسې مسایلو باندې اصلا بحث نه دده شوی چې حتی زموږ هغه باسواده قشر هم د دغه مسایلو نه آګاه سي. زموږ مدني ټولنه په هغه شکل چې بد رشته کړی وای، یا داسې مسایلو کې ونډه اخیستلې وای، او خپل مسؤلیت ادا کړي. متاسفانه چې اکثر هغه کسان چې فعالین د مدني ټولنې ځان غنی ته تاسو باور وکړي چې په انتخاباته کې اته ګډون نه وکړي، نو دغه عمومي ستونزه ده چې په افغانستان کې واقعا باید ستي باندې فکرونه سي، واقعا چې باید دغه واقعي پیغام د خلکو غوګونه ته لاړ سي. که تاسو فکر وکړي چې زه د ویخزه په صفات ما داسې ځین راي واخیستل چې اتل نارینه کامیابېدل نشو، اما خلکو ویخزه راي وکړه، ځکه چې خلکو ته واقعي پیغام ورته ورکړی شي او د دوی د راي اهمیت ورته وښودل سي، او زه مطمئنه یم چې هغوی به خپل رای ډېر مسؤلانه استعمال کړي. هغوی بیچارهګان مطبوعاتو ته لاسرسی نه لري، پیغام صحیح ورته نه رسول کېږي، ډېره بې خبري کې خلک د دوی له احساساتو څخه یا کاندیدانو د احساساتو څخه ډېره ناوړه ګټه اخلي. اکثرا خپل کاندیدان ډېر ملامت دي چې مثلا همیشه په نوم د قوم، ژبې، سمت و یا کله هم جهاد څخه هغسې یو کله خپله پیسې استفاده کوي، نو دغه یو مجموعي مشکل ده چې هم دولت کارونه کوي او خلک هم خپله ونډه په شکل چې بد ادا کړي نه ده کړې.
یو څو ټلیفونونه لرو چې ازادي راډیو ته مهرباني وکړئ لنډې پوښتنې وکړي چې ډېرو دوستانو ته وخت پاتې شي. مهرباني
بفرمایئ.
ولی محترم علیکم ازنی سب تا تا استاس و همکار او دازادی راجو تولو کار کون کاریز اولی دون کتا سلامون اولانی کون
علیکم سلام
خصوصا سلامون اولانی کون او محترم محمد داوود زو سلطان وی سب تا خاص سلام اولانی کون خواهی چی قبولی کی
والی
پشتون
سب ستلای مشی پخار راغلی مرابانی
خیر شیخ دادی خیر راکی محترم اولی کون سب مکتا سوچ معلومه در یتر چې په تور په تیرو انتخاباتو کې دا تقریبا دولس کاله کېږي چې موږ دغه حکومت سره لاس ګرېوان یو، فساد یې اداري ورک نه شو، اختلاس ورک نه شو، یو نړیوال زعامت مابین ته رانغی، د ملت په درجه ونه خوړل. او حال دا چې دا کتاب هم داسې وایي، رسول الله سلام وایي وایي دا دنیا پر پنځو کسو ولاړه ده، که دا پنځه ډلې خرابې شي نو دین دنیا خرابېږي. علما او قضات او تاجران حکومت او دا دولتي اراکین کچېری او یعنی عمراو پر رایت باندې پر ملت باندې رسوی نه درلودی، نو تاسو وپوهېږئ چې دین دنیا خرابېږي. نو تر اوسه پورې خو دې زعما او موږ ته خدمت ونه کړي، واقعا خیر څه کارونه به شوي د نړیوالو په مرسته.
نو قاري صاحب خلک باید څه وکړي؟ راشه د خلکو په ونډه. خیر دولت باندې هر څومره انتقاد کوو خو انتقادونه شوي دي ډېر زیات او کېږي، ستاسو په نظر د خلکو مسؤلیت څه ده چې څه باید وکړي د زعامت په ټاکلو کې؟
دخل کو مسئولیت دغه دی چې ازمودن خطاس هغه مخه چې مخکې پیژندلې دي، او د دوی دپاره پزې پرې شوي، د دوی دپاره غوږونه پرې شوي، د دوی دپاره ګوتې پرې شوي، باید دا خلک تر شا وغورځوي. او دغه چې تر څو چې دغه زعامت او دغه ټیم بدل نه شي، نه واقعي سوله مابین ته راځي او نه واقعي زعامت مابین ته راځي. نو زما پوښتنه د محمد داوود او سلطان زوی صاحب دغه پوښتنه ده چې
سلطان زوی صاحب خو لاړ
قدرت کې وي.
اوله برخه کې وبخنه ډیره غواړم، موږ به تشریف کړی چې سلطان زوی صاحب یو بل ځای پروګرام درلود، هغوی لاړ، فقط فاروقي صاحب تشریف لري. محترمه شینکی کړوخیل ده، اوس فلم په سړیو کې مهرباني وکړئ. صاحب
دا پوښتنه مده د خور څه وکړم چې کله خو دا فشینې خبرې کوي، نو چې دغه چین وي او دغه عاش او دغه تاسوي، آیا ملت په څونه امید ولري د دغو څخه چې بیا به و ملت دوی وسایه راوړي؟ او دغه فعلا شمالي تلواله چې پردم دوی وایي په نامه د اپوزیشن، دوی خو ډېر ائتلافونه سره وکړل، مخکې هم لا پرجامه وه، بیا مات شوه. تاسو اوس و دغه ائتلافو ته په کوم نظر ګوري؟ دا ائتلافونه چې اوس کېږي، آیا د ملت په درد به تر کومې اندازې پورې به د ملت په درد وخوري؟ دغه مې پوښتنې وي. هغه مې
سلامت کور دې ودان قاري صاحب. قاري صاحب ډېره مننه صاحب. بل یو بل ټلیفون دی. ازادي راډیو مهرباني
بفرمایئ.
کارګر صاحب ستړی مشي په خیر راغلی پس لړې دې مودې مهرباني.
خیر سلام به همه برادر مازنم چیره یک سوال میکنم
بفرمایید
که صلاحیت ها را به زور و زورمندی یا به پول به دست میاره یک شخص نی، مسئولیت را زده پول و زور و زورمندی خود از خود نفی میکنه، از زعامتی که به نفع مردم و منافع عموم مردم را در نظر گرفته شد. ما آیا مردم در این مورد چی باید کرد؟ دیگه ای که همچنه محترم اگر با مردم گفته شود، مردم هم بی‌ثبات، آنقدر از حقوق خودم با خبر نیست، با مردم گفته شود که اگر ما از قدرت دور شدیم شما دادن دروازه تان بخواهد از بین میرون خدا آیا استادگی کنیم نمانه اینجا چی کنم مردم باید مردم چی کرد؟ تشکر
تشکر کرده سبدیر منسی
تشکر
سبدیر از عدیر دیده مربانی
بفرمایید.
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام. علیکم بفرمایید.
من انجینر قدیر هستم از اروپا، شما رو زحمت میدونم.
بفرمایید.
دو سه روز پیش از طریق تلویزیون طلوع اعلان شد که سفیر افغانستان مقیم پاکستان داود زی باعث کاندید ریاست جمهوری سال آینده خود را کاندید کرده و خود آقای سفیر هم نشان داد. رئیس ما میخواییم که می میمانای برنامه نظر خود بده که آیی نمیندگی از آیسایی میکنه یا ای خود ازی خود شناخته شده نفر نیست.
تشکر شب دو اگر چه نپریم ده کاندید بانی و مستقیم خبری نکو پا مجموع که ده زعامت و مشرطبا بانی خبری کو پر دادیم که بیا ملمانو لازم اگرن خبری بوکو منگا نگوارو چه ده شخص نوم یا چی هم کم شخص خده کم خراب ده کم یو چکری دی منتا پا مجموع که گوارو چه ده زعامت و مشرطبا وند ده طولن یا نظام جورت که چنگ ده پر ترتیبی و بل تلیفون مشتا ده میرابانی چه بزادری ده میرابانی
بفرمان
او اتکس
نو
تشکر اٹک صاحب مہربانی ٹیلیفون دی لگا ضعیف ہو یوبل ٹیلیفون لو صاحب آزادی مہربانی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام
علیکم.
وعلیکم السلام.
ما په نظر موږ لوګر نه خبر کوم څوک چې دولت کارایل کی کوشش وکړي چې دا دولت دوباره کار شي دا د خدای ته مسول دا د کفري نظام دا څوک دا خدمت کی دا دا کار کې شرکت کی دا خدای دا طبقه
دا څنګه حکم کوي چې دا کفري نظام دی هلته خوشحالیت جاری دی هلته مستره محکمه ده قاضیان دي خلکو رایه ورکړي دي تقریبا 55 شپېته فیصد خلکو رایه ورکړي داسې قضاوت هم سم نه دی ګوره قضاوت به داسې کوي وروره چې حق او عدالت سړی و مهرباني
خبر غوږونی سر
وږم نیولې
اوس کابل ته د سیاست طفل تورشه ده کابل کې مسجد لنکړی د تشناب جوړ کړل کناره به جوړ کړی دا نظام کفری نه
وروره دا خبره خاصه نه پدر نه خوري منګه په زحمت باندې خبره کوي ته د تشناب خبره کوي په ترتیب راشو افغانانو مشکل زمنګ دا غره چې اصلي موضوع پرې دوه په نور خبره پسې ګرځو بیا دا کفر شو هغه مسلمان شو منګ وایو چې زحمت ستاسو مسولیت ته چې رای ورکه چاته رای ورکه سره کوم یو زعیم باید وټاکه یو مشر باید څنګه وټاکه چې هغه د وطن ته خدمت وکړي ژوند خلکو خوشي سوکاله پدې ته باید خبرې کوته به راشي به وزیر اکبر خان کې د مسالې باندې خبرې کې چاره یې ته باید نه لري په هر ډول ها محترم شه کړو خل تاسو ته څو پوښتنه راځي مهرباني
خاطر ضرور سوال د شمال چلوالی یا د ځنې ائتلافونو په خاطر باندې اوس زما په نظر باندې هر څو حق د فعالیت لري هر څو حق د دې لري چې کاندید شي اما د خلکو پر مربوط ده چې دوی په چا باندې اعتماد کوي که چیرې هغه ټیم هغه شخص باندې دوی به اعتبار وي او غوی ځان ثابت کړی دی چې هغه نشي کولی چې افغانستان ته خدمت وکړي خو به تر دا چې رای به نور کوي مهم دا ده خلکو لپاره چې بد خپل مطلوب شخص او مطلوب ټیم پیدا کړي او هغه څخه حمایت وکړي او نور چې ماواله مو ویلې چې باید هغه کس ترې ورکړي چې واقعا صاحب د برنامه وي داسې یو برنامه چې د افغانستان کوم لاسته راوړنې سي د خپل ځای نه بلکې نور هم افغانستان وده وکړي نه داسې موږ بیا هم لکه غورور سي په تشناب او په مسجد باندې غږېدل او مسجد معلومدار ان غلط تعبیرونه باید داسې ونه سي او یا په ناحقه پس له اتهام هم ونه لګول شي او همدارنګه غورور ویلې چې ما سمګه غریب خلک او ناپوه خلک څه کولای شي خلکو رایه باید خلکو ته دا تفهیم شي دوی رای د دوی راتلون کده بعد اول خو خپل ګډون وکي په انتخاباتو کې او ملمدار یو مطلب شخص او هغه کس او هغه ټیم چې واقعا متحد یو د افغانستان د راتلون کې لپاره یو صاحب دی یو پروګرام او برنامه یې څنګه افغانستان لا پیاوړی او یو پربختګ وکي او بل داسې بعد د خپل رای څخه څارنه وکي د خلکو باندې د خلکو نظارت پر راتلون کې ډیر مهمه ده نه دا صرف خپل رای دی یو ملک پلاس کې ورکه ملک دی ولسوال ولسوال دی د والي صاحب او بیا کوم شخص دی غوړي هغه استعمالي بلکې خپل رای مستقیما په خپل استعمال کې خصوصا خسته هم دغه زمينه فرصت ورکړي سي رای او تور کې او خپل معلومات یو شخص باره کې کافي ولري او بالغ باید خپل رای وکاروي د شبې د تنظیم د سم په اساس نه هغه ملي شخص د ټول لپاره قابل دی قبول او واقعا پرلتونکي کې هغه وکړي سي افغانستان لپاره خدمت وکړي
تشکر محترم فاروق صاحب که تاسو هم غواړي د دوستانو د پښتنو په ارتباط سوال غواړي مهرباني
په یقین دغه جناب نه پېږم پښتون څه وخت
قاری صاحب
بله د ائتلافونو په رابطه باندې وګورئ زه فکر کوم چې ائتلافونه او د سیاسي تشکلاتو جوړول په دیموکراتیک نظام کې یو اصل دی دا د هر ګوند او د هر سیاسي شخصیت دا حق دی چې د خپل افکار په څنګ کې سر نور سره راټول کی او نور سره ټول شي خپل دی نو په افغانستان کې د موجوده حالاتم کې چې متاسفانه د سیو قدرتمند سیاسي بهیر او حرکت نه جوړ شوی د دې لپاره چې د افغانستان سبا د انتخابات په مخ کې ده افغانان یو ځل بیا د غسی متشتت نه کی او دلته دی دغه تشتت او پراکندګۍ په نتیجه کې خدای نه خواسته یو ځل بیا د موږ د سیاسي پروسه یو بل بحراني مرحله ته لاړ نشي او دلته سیاسي بحران را نشي چې هغه په تداوم کې متاسفانه ټولنیز بحران دي د دنیا تجربه ده خو دلته او موږ هم دا تاریخي تجربه لرو دې لپاره چې دا ونشي دا ضرور دی چې دا باید ائتلافات پیدا شي هغه تیمونه هغه کړیو چې د خپل افکارو او همغو خلکو سره په تفاهم رسیدي د قدرتمند ټیم په جوړولو سره کولای شي چې دوی اکثریت د خلکو آرا او افکار او انظار او همت ځان سره جلب کړي دا فکر کوم چې ډېر معقول کار دی کوم ته په د ائتلافات په جوړولو کې او د سیاسي تشکلات په ایجادولو کې د افغانستان مسایل نه حل کیږي هغه وخت دا مسایل حل کیږي چې دلته په دغه ائتلافات باندې او په دغه سیاسي ګروپو باندې او په سیاسي شخصیتو باندې د خلکو اعتماد سره راټول شي زه عقیده لرم چې په دې رابطه باندې د افغانستان ولس ډېر یو معصوم او پاک ولس دی متاسفانه دوی له معصومیت او له پاکی نه اکثر موارد کې سیاسي شخصیتونه او سیاسي حلقات او حتی مذهبي شخصیتونه متاسفانه اکثر سوء استفاده کړی دي او دوی هغه خواته سوق کړی دي او په هغه خپل فریبنده او فریبانه خبرو باندې دوی یو غلط لارې استقامت ورکړی چې متاسفانه د دموک واقعیتونو د جامع په صراحت سره دا نه کی سکی د مار زو دای چې د دموک ولس چې الحمدلله اوس که اکثریت به سواد دی په ظاهر کې مګر دغه رسنۍ یو دغه تاته جمعي وسایل چې دوی په اختیار کې قرار نیولې په آخر له سوکالو کې لهغه سیاسي توانایونه دغه سیاسي درک نه الحمدلله دوی برخوردار دي چې کولای شي چې په باندې د تعقل باندې په بحثو باندې قضاوت وکړي او د ما هیله داده او ارزو داده د تاریخ چې باید دوی مسایل تر وډنګي او په وختو باندې زیر شي په انفریبانه بحثو باندې باید ونه غوليږي وختو باندې قضاوت وکړي او په هغه باندې خپل تصامیم ونیسي او خپل ځامت وټاکي
یو څو ټلیفون لري منتظر پاتې شوی مهرباني شه بازادي راځي دا مهرباني
بفرمایئ
الو کوزیا ستاسو ته استاد مهمانو ته سلام چمتوین
او چمتو چې سلام شي مهرباني
بله
مهرباني
ځان دی اوسه جناب فاروقی صاحب ستاسو په نظر آینده جمهور رئیس د کوم او صاحب خوون باندې چې ولست د منلو وړ خلک په باور وي مننه کوم که تاسو لطف وکړئ خپل نظر وړاندې
کړئ ښه تشکر صاحب یو بل ټلیفون لرو ازادي راځي مهرباني
مهرباني مهرباني
بله صاحب مهرباني وکړئ
سلام علیکم
وعلیکم السلام
سلام علیکم
بفرمایئ سر
څنګه چې موږ سوالین یو تاسو سره پنن باندې
مهرباني وروره بل خبر یو کیسه
سلام نه دا دې رډیو کار کوم ته منو ته
کوم وعلیکم وروره وعلیکم مهرباني خبر یو چې تلیفون دې قطع نشي مهرباني
هم منو نو زما دا په خوند چې دا په پنځه په نیمه یې وایي چې کوم یت دا انتخابات په قانوني وي
سید هم دوره پښتنه دی وسیل دا تاسو پښتنه یو بل تلیفون لرو ازادي رډیو مهرباني
السلام عليكم
وعليكم السلام
شبير احمد السمس خير خوراني لشمار زمد
الانسان بفرمايس
بخير بشي برادر عزيز برادر الجرامي ان شاء الله الرحمن شوقت دم درابطة الزعامات
بالي
بفرمايس
بخیر باشی. من ام نظر خدا و نظر باز دوستایی که کنار باشتی نظر میاره بگیم انشالله و رحمن چون که زیبا هست. تشکر از شما کردی چون برنامه رو مطرح کردی و روی کار کردید در زبن نظر ما و دوستای ما نیست.
بفرمایید سب تلفن تار قطع نشد.
بله
بفرمایید سب.
میشنم
بفرمایید.
بخیر باشی. دوستایی که خدا کادیر میکنن، دوستایی که کوشش میکنن که باز آمد دین بسا کوشش میکنن، برادرهای باشن که حد اقل اگر خدا به کشورهای روح کشاف یا در حال کشاف رخونه رو بدارن، حد اقل ملت ما رو بدبختی نجات بدن. کسی باشه که لیاقت بی پوست داشته باشه، اگر از طرف جبه شمال می باشه، از طرف جبه مخالف از یا می باشه که برادر کرزی و دوستایش هستن، هر کدامشون می باشن، کسی خدا کاندید بکنه که لیاقت این پوست داشته باشه، کشور ما رو بدبختی و مجرد بجات بده. فقط نظر ما ویش بسید.
بخیر باشه.
تشکر سب. زنده باشه.
دوستانو د خبرونه د بحث موضوع د پټولنه کې د زعامت یا مشرتابو غونډه محترم ملمنه دي د حق او عدالت د ګونویان خاغله حمید الله فاروقي او د ولسی جرګې غړي محترمه شینکی کډوخیل. نه پوهېږم محترم ملمنو د سې لندن په وغږېږي، بیا به کوشش وکړو څو ټلیفونونه به نور واخلو. مهرباني صاحب بارو چې لطف کوئ. مهرباني
کروخیل صاحب، اگر من یک کم مشخصتر از شما سوال بکنم، زنان تنها در 10 سال که گذشت بلکه در قرنی که گذشت در افغانستان یک نیمه نسبتا خاموش بودند و خوشبختانه در وجود آوردن دشواری های موجود در افغانستان هیچ سهم نداشتند. در 10 سالی که گذشت شما چی تصور میکنین که آیا در بین خانم ها ظرفیت های به وجود آمده که در زعامت آینده افغانستان نقشی از اونا صرف شکلی نباشه، قسمی که در 10 سال گذشته بود، بلکه به صورت طبیعی در زعامت افغانستان سهم بگیرن و مطمئنن به مردم افغانستان خدمت بکنن؟
تشکر. ما فکر میکنم که در طول تاریخ در افغانستان زنان بسیار قوی، متحد و صادق و توانمندی که می توانستند باعث زعیم مملکت باشند وجود داشت و دارد، اما متاسفانه که جو سیاسی و اقتصادی مملکت که قسمی است که آنانی که مثلا حمایت ظاهری یک تعداد تنظیم های جهادی و یا نیمه جهادی در پشت خود نداشته باشند و یا یک به شکل بسا تفرقه ننداخته باشند و یا یک حالتی که او را به نام قوم زبان حمایت نکنند، اونا نمیتونن که ظاهر شوند. بسیار استعدادهای وجود دارد، اما متاسفانه که این فرصت بهش داده نشده و یا سیستم احزاب ما قسم نیستن که واقعا زن را به حیث یک عضو فعال از او قبول کنند، اکثر به شکل سمبولیک میپذیرن و اصلا به باور نیستن که اونا را در رهبری بیاورن. امیست که انوز زن را به شکل واقعی مردم افغانستان نشناختن. من فکر میکنم که زنان بسیار قوی وجود دارن و داشت که میتونست که زعیم افغانستان باشن. میخوام سوال یکی از جوانی که پرسان کردن که در اکثر قسمت های افغانستان امنیت وجود ندارد، آیا انتخابات قانونی خواهد بود یا نخواهد بود؟ من فکر میکنم میکانیسم های وجود دارد که می انتخابات دایر شود. اگر تمام انتخابات ما میشه که در قانون جای بجای شود، اگر به یک روز صورت نمیگیرد و ما باید که وضع امنیتی را بهانه را نگیریم، بلکه میشه که بعضی قسمت هایی که چندان با امن نیست به نوبت یا به روزهای مختلف اینمی انتخابات در گردد و بالای از او فوکس شود پلیس و اردوی میرید اونجا جای بجای شود تا بتوند که انتخابات سرتاسری افغانستان و مردم بتوند که در یک فضای پر امن از رای خود استفاده بکنند. یعنی میتوند که انتخابات کاملا قانونی باشد و اما ضرور نیست که در یک روز باشه، میشه که در طول یک هفته دایر گردد.
فاروقی صاحب، شما سوالات شنونده های ما را شنیدین، در این رابطه چه نظر دارین صاحب؟
بله من فقط یک دوست بسیار معزز جناب شمتو صاحب سوال را مستقیم راجی ساختم به من.
بله بفرمایید.
دقیقا سوال شانی بود که رهبر و یا زعیم آینده افغانستان کدام مواصفات را باید داشته باشه. من فکر میکنم بحث مواصفات بحث بسیار طولانی و بحث نسبی هست. من شخصا اعتقاد دارم که یک تعداد مواصفات بسیار حتمی و ضروری است برای یک زعیم، برای یک کسی که او میخواهد در موقعیت رهبری مردم قرار بگیره. در افغانستان به عنوان یک ملت مسلمان، به عنوان یک جامعه که 100% ملت مسلمان است، یکی از مواصفات بسیار عمده زعیم افغانستان است که باید او یک مسلمان باشه و یک مسلمان واقعی باشه، یک شخص متعهد باشه، تعهد به ارزش‌های افغانستان و ارزش‌های ملی داشته باشه، یک اراده بسیار قوی خدمتگزاری داشته باشه، به خاطر تجمل و به خاطر تفنن نباید در موقعیت قرار گرفته باشه، سطح فهم بلند داشته باشه، اگر سطح بسیار فهم بلند تخصصی استثنایی هم نداشته باشه، باید به صورت عام یک مقدار فهم در مسائل اداره و در مسائل
گوسفندی و اکونومی صاحب ده خبر مونوکرول
لازم با هیچ میایم سرش پاگبند لازم صداقت باید ولری صداقت ډیر عمده اصل دی، تحمل او حوصله‌مندی باید ولری. فکر کوم چې جناب ولس مشر دغه اشاره دغه بحث ته اوچه یو زین باید افغانانو په دې خواهشات پر رابطه باندې دي د ارزوګان او هیل دي اوریدو پر رابطه باندې باید حوصله وری. دا پراخ حوصله یو ډیر اساسي ضرورت دی، مګر دا په دې معنی نه دی چې دغه د خبرو د اوریدو په مقابل کې دا باید ورسره معاوضه وکړي او ورسره معامله وکړي او خدای نه خواسته
لغوه وکړي. خو راشد بحث لکه د سي عملی کوسب او بخیسب د سي لکه به ساده کوچ د اوریدونکو کې زمونږ په کلو او باندو کې دي زیات شمیر خلک انتقاد کوي دغه دغه د بون عملی چې رامنځته شو چې دلته جمهور دي دغه منطقي یا د دې ژبې دي ماوین دي به د بل یو قوم وي دغه کار خراب کړی دی او دغه ټول افغانستان مشکلات سره مخامخ کړی. البته د ځینو دوستانو نظر دی یا اکثریت وایم اقلیت هر شی خو ډیرو کسانو وخت چې پیغام مونږ ته پریږدي یا خبرې کوي به پروګرامونو کې تاسو شاید شاهد اوسئ اکثره ټلیفون کوي وایي چې دغه فرمول مشکلاتو ته زمینه مساعده کړې ده او کار اهل کار ته نه سپارل کېږي، ځکه کار سړی کوشش کوي چې د خپل قوم یا د سمت یا د ژبې سړی راولي او وزارتونه او چوکۍ چې دي په دغه اساس تقسیمېږي او دا د افغانستان په تاریخ کې یو ډېر یو مصیبت بار سیستم دی. نو ستاسې په نظر یعنې د دې مصیبت نه به کله د افغانان خلاص شي چې داسې یو سړی راشي ولو که د هر قوم وي د هر ژبې وي لیاقت ولري اهلیت ولري صداقت ولري وطن دوستۍ او د افغانستان ملي ګټې ورته مطرح وي نه سمت او ژبه او قوم او منطقه او دغه شیان. یعنې دې لپاره به ستاسې په نظر زمینه مساعده شي په دې انتخاباتو کې کنه بیا به هماغسې خبرې بیا به وایي چې د فلاني قوم سړی که نه پکې د نظام باید دا, 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 دا کار نه کېږي. یعنې څه فکر کوئ تاسې چې داسې زمینه مساعده شوې ده که نه ده مساعده شوې؟
جناب الکوزای صاحب زه خپله د بن په کنفرانس کې نه وم، د هغې په ساختار کې هېڅ ونډه مې نه درلوده او د هغې د نتایجو او پایلې نه مې کوم شخصي استفاده نه ده کړی، مګر په واقعیت سره متاسفانه موږ افغانان کله کله پر موقع باندې خبرې نه کوو، بیا چې تیر سو په هغه بحثو باندې بیا یو خاص اعتراضات او انتقادات کوو. هغه مرحلې ته موږ تاسو لاشو 2001 کال نه چې افغانان د سی پراګنده او متاسفانه په دنیا کې چې د افغانستان د آبادی لپاره د افغانستان د ملي یووالي لپاره امید افغانانو الله ستلې وخو دا یو تصادف شو یو لسم د سپتمبر حادثه چې دغه چانس افغانانو ته ورکړي خارجان دلته ورته یو فرمول جوړه کی په مغه حالات کې چې افغانستان وګوري یو 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 معقول او مناسب او نسبی شکل سره هم دغه فرمول چې جوړه سو د افغانانو لپاره د منلو وړ و مغه شخصیتونه مغه سیاسيون چې په افغانستان و غوښتل چې په بحثو کې
یعنی نو خلک نو نور خلک نو سر په ټول لکه نو بانفوزه خلک نو د سیاستوال نو سر نه چې دغه کسان د زړی سری بکراتللې
تاسو وګورئ چې د افغانستان په سیاسي ساحه کې همدغه شخصیتونه حضور درلوده. متاسفانه هغه خاموش اکثریت همیشه خاموش دي او چې تر هغه چې تاسو په دیموکراسي کې او په انساني او بشري نظامو کې تاسو خاموش پاتې شئ متاسفانه دي تاسو حقوق څوک په نظر کې نه نیسي. په دې خاطر په دغه فرمول کې چې جوړه شو همدغه کسانو تاسو وګورئ دا څلوي کسان د غتیرې دورې په انتخاباتو کې ځانونه کاندید ک په افغانستان کې ختنه دا څلوي کسان نه وکنه، ولی دا د 1.5 میلیون انسانانو نور شخصیتونه ځان کاندید نه ډیر مناسب انسان انا په دې جامعې کې موجودو، مګر یا وډارېدل یا پیسې نه درلودې یا امکانات ورسره نه وو یا دا چانس ونه نیولا پر صورت یا دا شاهمت او جرأت ونه کوله چې دلته ودرېږي او دا زحمت ترلاسه کړي. په دې خاطر په مغه بس دی بون کې دا څلور ګروپونه چې په افغانستان کې وو چې یو هغه شمالي تلوالو چې په ساحه د سیاسي او نظامي د افغانستان کې حضور درلوده، بل هغه ګروپ چې په قبرس کې جوړ شو چې اوتیداد روشن فکر او هغه تعلیم یافته افغانان پکې شامل وو، یو بل هغه ګروپ چې په خبر په دې ګروپ نه مې یادې چې هغه د مجاهدینو د دورې هغه بقایا دلته پاتې شخصیتونه، یو بل هم هغه د پادشا ګروپ چې په روم کې و د بابای ملت ګروپ و. دغه څلور عمده ګروپونه د سیاسي متشکل و. متاسفانه یو تعداد شخصیتونه هم چې په انجوګانو کې په نورو مؤسساتو کې په اکاډمیکو محیطو کې هغه هم اشتراک درلوده په دغه بحث کې، اما نه په شکل یو قدرت. په هر حالت سره دغه په دغه فرمول کې کېدای شو چې نور حالتونه هم را علاوه شي او نتایج ښه شي. بعضي ګروپونه لکه د افغانستان د اسلامي حزب یا خغر حکمتار تر مشال لاندې یا د طالبان طالبان او د حرکت د ګروپ مګر حقوق په وخت کې خپل هم د علاقه نه درلوده او په عین حال کې چې د جنگ سره په مقابله کې وو په دوی خاطر دوی ته هم ډیر چانس ورنکړ شو که هلته ډیر تلاش شوی وای او په بل فرمول سره دوی مجبور شوی چې راغلی دا به ډیر ښه وو مګر متاسفانه و نه شو په هر حالت سره اڅه چې موږ په لاس کې وو د دنیا په لاس کې وو د افغانانو
هغه څه جوړ شو
مګر تاسو وګورئ ارز کوم دوه کاله مخکې لږ بنه فیصله دا و چې په افغانستان کې یو انتخابي حکومت راځي نو دلته ټول افغانان لپاره دا چانس ده چې ځانونه کاندید کی او دغه مسابقات ته را داخل شي متاسفانه بیا هم دیوتی د افغانان ځان ګوخه کړ میدان هغه سي میدان پریکوته چې بیا موږ چیرې راخاره شو په دوه دوره د انتخابات کې بیا موږ بحثونه وشو او سبا ته به دغه بحثونه بیا به موږ تاسو 15 کال پسته بیا به د قضاوت کو نن کده چې یو کال مخکې د انتخابات ده او یو زلزله دې ټریبون اعلان کوم چې هغه افغانان چې ملي رسالت لري ملي احساس لري ملي مسولیت لري باید دغه یو فرمول په اساس باندې او دغه طریقې چې ما مخکې وکړل چې یو ملي پلیټ فارم یو ملي اجنډا یو ملي فکر باندې سره راغونچی او راسي چې یو معقول زیم یو مناسب زیم چې دغه مواصفات او خاوندي هغه د خپل اندې د پروتکو او سبا بیا داخليانو خارجيانو څوک ملامت نکو چې ولا په افغانانو باندې بیا دغه ونشو چې موږ د پاره د سی فرمول باید راکړو دای باید نو راکړي دا بد کار دی چې همیشه خپل قصور لرو او دا قصور نور ته بغاړه شو د خاطر د ما پیشنهاد دا چې اوس افغانان باید سره راغونچی او خپل ملي مسولیت ادا
تشکر سوي ټول فرونه د آزاد راډیو د مهرباني سره تاسو نظر غوړو مهرباني
عرض سلام در خدمت شما همایون آرش جانوالی کوزه مهمانان محترم و شنونده های عزیز دکتر رستمشان یزدی هستم از سلام امروز تشکر البته در مورد موضوع برنامه یا در مورد زحمت و یا رهبریت سالم و مشروع چند نظریات کوتاهی دارم ببینید خدا کند که برای ما اجازه بدهید
بفرمایید
اول زمان یک شخص نزد مردم زعیم خوب و محبوب قرار میگیرد که او در برابر مردم خود کشور خود و قوانین خود وفادار باشد ببینید دوم خاطب بودن و دلسوز و همچنان در برابر کشور خود باید که مستقل و آزاد باشد زمانی که یک زعیم و یک رهبر در مقابل مردم خود کشور خود مستقل و آزاد نباشد و مستقلانه عمل نکند پس چنین زحمت رو هرگز نابجود یعنی از سیام پالیسی و سیاست آن روشن و برای منافع ملی و منافع مردم خود باید که میشه روشن و واضح و کارکن باشد زمانی که چنین کارهایی را نباشد و نزد مردم محبوبیت درست نداشته باشد پس چنین زحمت برای مردم افغانستان و خصوصاً برای هر کشوری که باشد مورد قبول قرار نمیگیرد ببینید زمانی که یک رئیس جمهور با وسیله مداخلات خارجی یا با وسیله پول و یا زور و با هر شکل دیگه که به قدرت برسد و نزد مردم محبوبیت و مشروعیت نداشته باشد پس چنین رئیس جمهور و یا رئیس چه نوع میتواند که برای مردم خود را محبوب نماید و برای کشور خود و منافع کشور خود کار و عمل را نماید ببینید در طول تاریخ چنین حالاتی بادی متاسفانه در طول افغانستان صورت گرفته است در طول تاریخ اگر با شما نظر بیندازین
بله.
نه در قبل و نه در مال نه در مال مردم افغانستان دارای یک رهبر و یک زعیم قوی و
مشخص است که پختون لری بله او بخیر وقت جون رکنه تلفون
پرسش ما از آقای فارقی طوری است که آیا در نظام کنونی در سیاست کنونی در شرایط فعلی برای مردم افغانستان چنان یک زعیم و یک رهبر نیازمند و اشد ضروری است که برای مردم افغانستان خدمت نماید که یک مرحله بسیار اساس و در دستور کند
تشکر
تشکر نیازی سپ
یا بل تلفون رو از آدرین دوی مرمانی
بله الکوزس از ما
او دکتر سیاب اشرف مهربانی او مهربانی
ها بله از وقت پر احترام الکوزس افتان شده استاس میرمانو تو من
کرده بادن
پا افغانستان شده تاسف سرا خو منگا چو پیر ایزا کلیزی کلیزی شکایت رو کدر سیاست دانان که برا وطن کم ناستی و خارجی خکا و کسان دل تراغلی و چه در جنگی پالوانان و غک مشکل جو کرده فرزن کتور و لایتو که پینزش پک دی در وطنی سر نیو دیده از منگا نگران چی طول ایساف که سر و پینزه دی در پتش وانی منگولی و سر گولی دیتر نش خوده پانده چی شمال کی جنوب کی در پالوانان مشکل جو کرده او در امریکایان چې دي چې دا یو پروګرام جوړ شوی دی چې پهلوانه میزان سره خلک هم ځوان ته بوځي
دا ولس ور سره غیږ نه شي نیولای سي ډاکټر سي ولس کې دا توان نشته چې غیږ ور سره ونیسي او پهلوان خو یو
الو کو زیته اقرار کې ډیر خسته قومونه او غټ غټ قومونه دي خپل بده او دي ځنګل او دشتو بده ته ډیر تکړه دي خدای په پهلوانانو دې ایمان نه لري دا پهلوانانو په مقابل کې شي وځي دې پیسې لري او د خارج نه حمایت کوي دومره مصرفي حیران به پات شي چې دوی وګوري په کور کې غریب خلک دا سواده کوي وګوري کنه دې دومره غریب شي وي چې هغه بيخي وګوري ا دې به څه خیرات هم نه پرې خو دا خدای اوس دومره ډالر مصرفي چلو حیران پات شي زما پوښتنه ده اوس مشکل خو مونږ ته جوړ شوی دی انتخابات کې همدا شی دی بیا به مونږ د سیاستدانانو سره راغلم چې وګړي دغه مشکل شته زه چې دغه قوانینو کې وطن شي چې دغه قوانینو کې دغه ریاست جمهوري لپاره مختصر شوی دی درې یا څلور اضافه نو څه ضرورت دی فرضاً یو ګروپ دی اسلامي کې چې اسلامي له ورکولې اسلامي به ورکولې چې یو څوک داخل کړي نو پرچمیانو غیر کتیان دي دی یو رئیس جمهور درولې دی دغه ترتیب باندې دغه ریاست جمهوري کسان کم شوی دی څلور یا پنځه ځکه دلته هر سړی خپل یو پیسې پیدا کوي د شهرت لپاره دغه نوم لیکي چې دغه وشو موشم کني چې ته څه شهرت پیدا کړم یا چېرته کوم خارج همسایه د همسایه مملکت دروازه وټکوم چې ته کومه څه سره وکړي په قوانینو کې داسې نشي گزاره کم شي د ترور پنځو نه زیات اجازه ورنه کړی شي لکه په ټول دولتونو کې وګوره دا ډېر قوي قانون دی او دا نور لري کوي ورته جوړو ته خو څوک پیژني چې تاسو راځي بیا
دا ورکه د کوم مشکل جوړي دا کمیډي نشي چې دا قوانینو په اساس باندې راغله. تشکر سر کور دی ودان یو بل تلیفون راځه درې ته مرحبا. السلام
علیکم.
وعلیکم السلام. نو
سلام یو نه نو کوم چې څنګه کومه کوم دا راځي تاسو ته مرحبا.
مرحبا دی وروره.
دا غني انده لکه به وروره دا افغانستان انتخابات افغانستان وکیلان دا افغانستان جمهور دا هیڅ چا پرانی ضروري یو هم پرانی ضروري دا په پیسو دې راولې وروړي دا هیڅ خلګې نه هکې تاسو چې دا تاسو دا ورکې دا ټول خلګې دې درته هغه را مخته دا څو ته دا هیڅ چا مخته په یو څه وخت کې نه خاله چې خبرې دې لې دا څو ته مې کېږي
ټلیفون دې ورور ډېر خراب دی خو په خبره دې پوښلو ته چې دوی ته چارانی دې ورکړي او په صندوقونو کې درغلي شوې دي نه خبره دې واردل شو خو ټلیفون دې خراب دی ډېر معذرت غواړم.
بله په فرمان سره یو ټلیفون دې کوم داریم په فرمان. بله په فرمان.
السلام علیکم.
السلام علیکم صاحب په فرمان.
وعلیکم
السلام پاچا صاحب مہربانی
خپل نظر خپل پشمیات
مہربانی
اول کچیر کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره په اساسي د انتخاباتو په قانون کې تغییر شي نو دا به یو مثبت نظر وي چې هغه کچیر کې ماوینون دغه د ریاست جمهوري د کامیابۍ نه څټ شي نو دا به مثبت نظر ولري ځکه نو دغه به د لاس او د ګوت پټولې نه به خلاصي نو په کامیابۍ کې چې هر یو شخص واقعي د افغانانو لپاره د خدمت مصدر ګرځي هغه د دواړه ماوینون د ځان سره ونیسي نو دغه ماوینون به هیڅکله ګټه ونه نکو د افغان ولس لپاره چې دی د خپلې فرصۍ دپاره یو د هزارګانو نه او بل د تاجکانو نه او رئیس جمهور د پښتنو نه دا به د افغانانو دپاره هیڅ ګټه ونه کړي. موږ هغه افغان غواړو که تاجک وي که ازبک وي که هزارا وي چې وکیي د افغان ولس لپاره د دې دردیدلي ولس لپاره د تداوی او د دمالان د پټۍ د لګولو یوه وسیله جوړه شي که په راتلونکي کې دا رقم انتخابات وشي لکه چې دا وشول دا به هیڅ ګټه ونه کړي یوازې افغانان به په څو حصې سره وویستلی شي. زما خبره دومره وې
مهرباني
وایم چې د ځینو دوستانو سوالو ته ځواب وایم. یو ورور ویلي چې مثلا یو تعداد پهلوانان په هر ولایت کې موجود دي او هغوی ټول په اصلاغه ولایت په خپل انحصار
قوي پهلوانان
دي اما غواړم چې د ورور ته ورته وایم چې باید زمونږ هغه پهلوانان باید د عربو ممالکو تجربې څخه باید زده کړه وکړي. داسې ورځ را نه شي چې د سړکونو په سر باندې دوی په اصطلاح په ډېر بېرحمانه شکل د خلکو له طرفه ووژل شي. خلکو قدرت باید د خلکو زور د خدای زور ده. باید دوی خپل هم باید له داسې مسله څخه ډډه وکړي او خلک هم باید ځان ډېر مایوس او بې کمزور احساس نه کړي. که چېرې خلک وغواړي په یو وطن کې ډېر یو ښه مثبت تحول راوړی سي، ضرورنه ده چې مونږ انقلاب راولو. مهم دا ده چې مونږ یو دیموکراتیک پروسه چې انتخابات په هغه کې فعاله ونډه واخلي او یو مثبت کاندید څخه حمایت وکړي تر څو پورې دغه پهلوانانو ګلام ټول سي. یو دوم دغه داسې تعداد کاندیدانو کېدای شي په قانون کې محدود سي او په هر حال کېدای شي بیا ځینې کسان د اعتراض ولري چې مثلا زموږ حزب زیات یا مونږ هره حزب له خپل کاندید څخه محروموي. مهم دا ده چې بیا هم خلک آګاهانه رایه او یو ښه کاندید ټاکه ورکړي، هغه به بهتره وي. درغلي همیشه په ټوله دنیا کې په انتخاباتو کې کېږي، هم لږ فیصدي فرق لري. په افغانستان کې زه به دوایم چې ستا ده واقعا یو تعداد کسان چې دومره درغلي وکړي چې په درغلي یا وکیل شو یا مثلا نور کورسوی ته ورسېدل. اما په مجموع کې یو تعداد کسان هم شته چې بدون درغلي ناکامیاب شوي. زه فکر کوم په مجموع د یو انتخابات مشروعیت سوال لاندې باید موږ وینسو. اما په هر حال فیصدي درغلي دې کې شک نشته چې موجود و. راځو په همدې کې چې زیم د مملکت په راتلونکي کې ډېر یو مثبت او هم رول لوبولی سي. د راتلونکي باید زموږ راتلونکي مشران باید د تیرو تجربو څخه دغه زده کړي چې زعامت په مصلحت نه بلکې په درایت او په عقلانیت باندې کېږي. باید افغانستان یو قومي فرمول ته نه بلکې یو متحد او آګاه او یو په کارپو ټیم ته ضرورت لري. او خلک هم باید احساس مسؤلیت وکړي، باید ښو خلکو په پلټنه کې سي او ښه ټیم څخه حمایت کړي او خپله رایه وکاروي تر څو پورې راتلونکي زعیم واقعا یو متحد او صادق اوسي.
تشکر صاحب. محترم حمیدالله فاروقی، سخنگوی حزب حق و عدالت افغانستان، ما به دقایق اخیر برنامه نزدیک میشه. مگر شما لطف کنین با در نظرداشت سوالاتی که شد و صحبتهایی که در اینجا شد، نظریات و صحبتتان را جمع‌بندی بکنین که زعامت آینده افغانستان چگونه باید باشه و واجد چگونه شرایط باشه. لطفاً در یک دقیقه بتانین این کار کنین، خوش میشیم.
بله، بسیار تشکر. من فکر میکنم که ما در موقعیت قرار داریم که میریم برای تطبیق و برای گسترش یک پروسه دموکراسی در افغانستان و در این پروسه و از طریق پروسه میخواییم زعامت ملی افغانستان که او توانایی و مشروعیت لازم داشته باشه تا بتانه در جلب حمایت مردم بالاخره به این مسئولیت های بزرگ و به این چالش های بزرگی که در برابرش قرار داره به اونا بپردازه. به او خاطر ایجاد و تشکل یک حرکت جمعی که مبتنی باشه بر یک پلتفرم ملی ای باید ایجاد شوه و در چوکات یک اجندای ملی و یک فکر ملی بالاخره یک تیم ملی به وجود بیاد و یک تعداد تیم‌های ملی باید به وجود بیان. البته به اساس همین نظر دوست ما آقای اشرفی گفتن که باید در دور تفکرات سیاسی و ایدئولوژیک احزاب و شخصیت ها جمع شوند و بالاخره یک تعداد محدودی از کاندیدها را به ملت معرفی بکنند تا ملت بتواند با یک معقولیت و با یک توانایی بلند با یک آگاهی کافی بتوانند رأی خود را بکنند و در انتخاب زعیم آینده افغانستان همون مؤثریت لازمه در پروسه دموکراسی او را در واقع تعمیل بکنند. به او خاطر ضرورت است تا ما از طریق ارائه یک گروه ملی یا یک تیم ملی در واقع همین آرزومندی رو تمثیل بکنیم. در عین حال باید درک مایی باشه که ملت افغانستان به عنوان همو صاحبان واقعی سرزمین در واقع با انتخاب زعیم یا با انتخاب رهبر در واقع اونا خدمتگارهای خود میگمارن و اونا رو در خدمت خود و در خدمت ملک خود قرار میتن. به او خاطر سجایا و مواصفات رو که بر یک زعیم لازم هست مطابق هم ذوقشان با توجه به تاریخ و با توجه به تجارب دنیای دیگه باید اینا انتخاب بکنن.
تشکر ډیر مننه. د حق او عدالت ګونوان خاقل حمیدالله فاروقی د ولس جرګې غړي محترم ماشین کوي کړو خیل دا چې حاضر شوې تاسو نه و دنیا مننه. د غزه د همدې ډول په سیاسي مسلو کې د نظر لخواون خاقل داوود سلطان زوین هم یو دنیا مننه کوي چې په لومړی برخه کې موږ سره دوستانو تر بیا حاضر دوه پروتاس په لوی بخون کې خدای سپارو روح خخ او خوشاله اوسئ.
با تشکر از مهمانا و شنونده های برنامه که با تلفن ها و پرسش هایشان در پیشبردی برنامه سهم گرفتند. برنامه ای هفته در امواج آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه آینده خداوند بزرگ یار و مددگارتان.